اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن په یو کورنۍ کې د ښځو په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی عبدالقادر افغان، نوموړي د بشري حقوقو په برخه کې ګڼې لیکنې کړې دي. په پایل کې خراغلاست ورته وایو.
تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، تاسو اوریدونکو ته هم سلامونه.
په پایل کې درته وایي چې په یو کورنۍ کې د میرمنو حق څه کېدلی شي.
دا د کورنۍ جوړښت چې ده خپله یو نظام ده که نه،
چې ژوند ته هم چې وګوري نه ژبه لري نه خبره کولی شي نه عقل لري، ولې یو اصول لري، د ملکي حقوق معلوم دي، د عسکرې معلوم دي، د نورې معلوم دي. په کورنۍ کې هم دغسې ده، وخت چې څوک کورنۍ تشکیلوي ښځې حقوق هم معلوم دي، د نارینه معلوم دي. خو مشکل په دې کې ده چې څوک ورته ورکي او په کوم اصولو باندې ورته ورکي. یو مدون حقوق دي چې په یو ټولنه کې اساسي قانون نه نیولې تر فرعي قوانینو پورې حقوق پکې تعریف کېږي. بل شهري نظام ده چې د شریعت په اساس باندې حقوق پکې تعریف شوي دي. مشکل په دې کې ده چې دلته د ټولنه مرد سالاره ټولنه ده، نه په مدني اصولو کې هغه حقوق ښځو ته ورکړل شوي دي او نه په شرعي اصولو باندې دا حقوق ورکړل شوي دي. اساسي ستونزه دلته دا ده چې ټولنه ستونزه لري، ټولنه اصلاح نه ده.
علت څه ګڼئ؟ ولې زمونږ او تاسې ټولنه اصلاح نه ده؟ مونږ اکثره کسان لرو چې دوی تحصیل کړی ده، کله چې د باندې له کور نه دوی خلک ویني نو دا ډېر یو داسې انسان معلومیږي چې په هر څه باندې پوه ده او هر حقوق په نظر کې نیسي. د خلکو حقوق هم پېژني، خپل هم په کورنۍ کې هم حقوق. مګر کله چې کور ته سر دننه کړې همدغه چې دغه ډېر درس یې ویلی، ډېر په حقوقو باندې پوهېږي، په خپل کور کې حقوق د مېرمنو د پښو لاندې کوي. دغو مسایلو علت تاسې
وخت چې د کورنۍ مشر وای، کورنۍ کې د کورنۍ اخلاقي نظام داسې ده چې ستا لور او ستا زوی د ستا خبرو ته غوږ نه نیسي، د ستا حرکاتو ته ګوري، د مور او پلار حرکات ګوري، د همغه مور پلار د حرکاتو نه تقلید کوي. اول خو ماشوم ژبه نه لري کنه، هغه خو خبر باندې نه پوهېږي چې ټول شی باندې پوه شي، ولې هغه ګوري چې دغه د مور او د پلار حرکاتو تقلید کوي، بالاخره دغه کوي. وخت چې پلار او مور په هغه اصولو باندې سنبال نه وي، نو دغه ماشومان به هم همدغسې روغ دي ټولنې ته وړه نه کېږي، هغه سالمه کورنۍ نشي جوړولی او سالمه ټولنه بالاخره نتیجه کې نه رامنځته کېږي.
بله، تاسو تر یو حد اشاره وکړه چې کله په کورنیو کې حقوق په نظر کې نه نیول کېږي نو هغه بیا یوه سالمه کورنۍ نسي جوړېدلی. دا راته وایي هغه کسان چې په کور کې ښځو ته هغه څه په پام کې نه نیول کېږي، نه ورکول کېږي چې هغه د حقوق قانوني او شرعي حق دی. د دغه کورنۍ وضعیت راته تشریح کوي چې دا څه رقم یو کورنۍ په داخل کې.
دا ناسالمه کورنۍ، دا روغ دي کورنۍ دي، دا مریض کورنۍ دي. اوس به د شرعي بحث وکړو کنه؟ مخکې مېرې چې هغه شل کلن نظام کې د دیموکراسي لاف یو چیغې ډېرې وهلې، ولې د نورو دپاره خپل ځان دپاره نه وې کنه؟ مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځو سره کالي مینځلی دي، پخلی یې ورسره کړی ده، جیرند یې ورسره چلولې ده، ټول کار کې په کورنۍ کې برخه اخیستې ده. دا اوس هل زره د یوه ملا نه پوښتنه وکړي چې ته که ښځه دې غواړي چې پیرکي وکړي، ته ورته د اقل دغه کوړه ورته نه شي هوارولی، دا کچالوان او کدوه او یا دا ترکاري ګندنه پکې هوارولی خوشي، کوم ځل دې په عمر کې دغه یو ځل دا کار کړی ده؟ نه دی کړی، نه کوي. په ذهن کې هم دا موضوع نه راڅرخېږي چې داسې یو احساس ځان ته ورکړي چې دا ښځه زما بندې حق لري چې زه دا کار ورسره کوم. ښځه به مریض یې، ناروغه به یې، خو ده نه پخلی غواړي، ده نه ډوډۍ غواړي، ځکه دا یې حق نه ده. په شرعي اصولو باندې ښځې یو حق همدغه ده چې دا مکلفه نه ده چې دغه ماشوم ته شیدې ورکړي، دغه مکلفیت نه ده. ښځه حق لري چې کور ولري، ځان ته کور ولري، اما دا دغه نه ده. مشکل په دې کې ده چې تعلیمي اړخ هم نه لري، دا تربیتي اړخ لري او موږ په دې کې تربیه شوي نه یاستو، د تربیې مشکل لرو. تربیه مسالمه نه ده، تربیه چې سالمه نه وه تعلیم هم پکې معیوبه راځي.
بله، په داسې کورنیو کې مېرمنې څومره تر فشار لاندې چې هغه په دې پوهېږي چې دغه زما حق دی، مګر د کورنیو د نارینهو له خوا نه ورکول کېږي. دلته مېرمنې څومره له رواني اړخه مړاوي کېږي؟
یقینا همدغسې ده. مثلا زه ښځه پېژنم چې دا اوه سوه زره په ننۍ ارزښت ښځه تقریبا لس میلیونه میراث لري، لس میلیونه سل لکه افغانۍ، اما دا محتاج وجه دې ته ده چې میړی دې ته یو پاکټ پر سمول راوړي کرای نه وړي هغه که مریض یې زوی ته محتاج یې چې زوی دې ته یو ګیلاس اوبه ورکوي که نه ورکوي یو پاکټ میوه ورته راوړي که نه راوړي درحال چې که دې ته خپل حقوق ورکړی شي دا میلیونره ده لس میلیونه افغانۍ چې ولري خو میلیونره شو که نه اما څوک نه ورته ورکوي
د دې ښځې وضعیت څه رقم ده څومره مایوسه ده څومره ناامیده ده
د میړه د فشار لاندې ده د زوی د فشار لاندې ده ولې په ښاري ټولنو کې مثلا تفریق مسایل ډېر کمی علت یې دا ده چې مالي اړخ قوي ده مالي مسؤونیت لري مالي مسؤونیت کابل میشت ولور نقد نه اخلي پنځوس لکه شپېته لکه یو کور په ولور کې هلته ورته لیکي په نکاح خط کې نو دا سړی بیا مجبور وي د دې طلاق هم نه ورکوي په خاطر دی چې که دا ته طلاق ورکړي خو دا باید دغه حقوق یې چې ورته منلي دي دا پیسې چې ورته منلي دا مهر باید ورته ورکړي نو وینان که ښه ده او که بده د هغه سره ګزاره کوي اما په کلیوالي په ژوند کې چون هغه مسؤونیت ورته نشته دی یو سړي ته ګوري په یو کال کې دوه ځلې ودونه کې دوه ځلې طلاق ورکوي
اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې په کور ناستې دي وظیفه نه لري د هلته یې کورنۍ کې ژوند څومره تریخ سوی وي مثلا پخوا به دوی معاش راوړ مصرفوه به یې حداقل خودکفا وي مګر اوس هغه څه نشته بیا څومره په دوی باندې د نارینه وو لخوا فشار دی
دغه یو شی ده که نه دغه د وظیفه خو خلک د حکومتونه غواړي اما د وظیفې نه مهمه خبره دا ده چې یو چا بنې چې په یوې ښځې بنې په یوې خور بنې په یوې مور بنې پلاره ورور یې لورۍ نه ونیکي که نه ورور یې هغه خپل حق ورته ورنه کړي د حکومت نه نو د وظیفې څه تمه بیاد ولري که نه حکومتونه خو به بدلېږي ښه بد به راځي پکې دا یو اړخ ده خو هغه خوني اړیکه خو نه سړېږي نه خرابېږي خور او ورور خو هېڅ وخت سره نه بېلېږي که نه دغه ورور چې رحم ونه کړي نو د یوه چارواکي نه به څوک څه تمه لري که زه یوه ښځه وسیم اولی نه سوال مې دا دی که ورور مې را سره دغه خدای را کړی حق مې ورور راته نه راکوي نو بیا یې د ملا نه څه وغواړم بیا یې د وزیر او د رئیس او د والي نه څه شی وغواړم
اوس خو په کورنیو کې هم دغه وضعیت ده چې میړه ورور پلار مېرمنو ته د هغوی خپل حق نه ورکوي او بیرون هم چارواکي هم دا ډول چلند سره کوي بیا راځو د ښځو په مشکلاتو باندې
مسله ده بس زه دې اړخ ته ډېر توجه نه کوم که نه حکومتي اړخ دی چې سیاسي اړخ لري دغه د یوې خور حق اول په کورنۍ کې په پلار باندې ده چې سم نوم ورته کېږي که نه دې ته ښه تربیه ورکړي ښه خواړه ورکړي سالمه تربیه کړي تعلیم پرې وکړي خپل حقوق ور زده کړي که نه چې دا بله ورځ چې پخلی ور زده کړي دغه اخلاقي نظام ده په افغاني ټولنه کې وخت چې دغه چلند او دغه حقوق چې پلار باندې دي په پلار چې وفات بیا په ورونو باندې دي دوی ورته نه ورکوي که نه دا علت شی ده چې مخکې ما ویل مریضه ټولنه ده او په دې کې نارینه وو ټولنه ده په هغه اساس بنې هماغه ورور په کور کې حق نه ورته ورکوي بیا همدغه ورور تللی ده او رئیس شوی ده حق ورته نه ورکوي همدغه ورور تللی دی وزیر شوی ده دا حق ورته نه ورکوي همدغه ورور والي ده دغه حق ورته نه ورکوي که نه همدغه ورور بیا د بلې ښځې مېړه ده که نه د بلې ښځې خاوند ده هماغه حقوق خپلې ښځې ته نه ورکوي ولې نه ورکوي چې پلار یې د ده مور ته نه دي ورکړي دا یې بیا نه ورته ورکوي ډېره یوه سړه دوامداره مبارزه غواړي اخلاقي اړخ یې ډېر دروند ده دا په یو نظام به راشي هغه د شل کاله جمهوریت هر څه وکړو 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 منډې وکړې څه خو لاړه خلاص شو که نه حکومتو بهنې دا نه کېږي زه اوس دا وسازره مثلا زه د شپږو لورانو پلار یم دوه درې لورانې مې په کور بهنې ناستې دي شپږم او اووم او یولسم صنف کې وي درس نه وایي زه ورسره رواني مشکل لرم نو زه چې ورسره لرم زما لورانې خو یارو مرو لري دا ستونزه ده که نه ولې یو بل څوک ده مثلا یو نه په زراو په لکاو په میلیونونو بهنې دا ورته هېڅ معلومه نه ده چې ما لور لوستې ده که نه لوستې ده
د تاسو په خپل کورنی نظام کې څومره دا مسایل په پام کې نیول کیږي چې هغه حق ده حق دی الله نوم دی څومره دا په نظر کې نیول کیږي او ښځو ته ورکول کیږي
یوه خور لرم برخه مې ورته ورکړې ده که لورانې مې زامن ته مې وصیت هم دغه ده چې ورته ورکوي به د میراث په چوکاټ کې د تعلیم په برخه کې غټه لور مې لوستې ده لیسانسه ده پښتو ادبیاتو نه فارغه ده نور یې چانس رانه وړ کني درس به ویلی و بالاخره خپل ژوند ته به حداقل هغه خپل اولاد خو به سم تربیه کولی شو که تعلیم یې کړی وی یو لوستې ښځه او د نالوستې د اولاد فرق ځمکه او آسمان وي دا چې څوک خپل اولاد بهنې دا لورینه نه لري هغه نو جاهلیت په وخت کې هم خلکو لورانې ژوندې
دغه نارینه چې د مېرمنو په حق باندې سترګې پټوي ولو که هغه یې لورې ده که یې خور ده که یې امه ده که یې خاله ده که یې هر څه دي مثلا حق لري په دغه کور کې نه ورکوي داسې راته وایي آیا دغه کوم څه چې د ښځو له حق نه دوی ځان ته اخلي دا د دوی په ښه لګېدلی سي او که په داسې یو څه ورنه مصرفېږي چې هغه هېڅ ځای نه نیسي دا یم نه پوهېږي چې دا په کومه لار راغلې په کومه لار لاړلې.
نه چا خوړلی ده، دا دنیا چا خوړلې ده؟ نورو نه پاتې ده، موږ ته موږ نه به پاتې وي نورو ته. همدغه تسلسل به روان وي، هر څوک به بیا د خپل د دغه ژوند تاوان ورکوي، حساب به ورکوي، په دنیا به یې ورکوي، په مریضۍ کې به یې ورکوي، په بې عزتۍ کې به یې ورکوي، په تکلیفونو کې به یې ورکوي، خو بالاخره په آخرت کې به یې هم ورکوي. په دې باندې خو به ایمان لري، او څوک یې چې نه لري داغه نه بیا ګیلام نشته دی. مونږ خو الحمدلله مسلمانان سو، په دې باندې باور لرو چې زما خور حق لري، زما مور حق لري، زما لور حق لري، او که په دنیا مې ور نه کړه په آخرت کې به زه د دې حساب ورکوم.
تاسو د یو داسې کس په توګه چې لوست یاستئ په دې پوهېږئ څومره خواشینی کېږئ، څومره خفه کېږئ چې کله خپلې ټولنې ته ګورئ چې ښه ته خو په دغه پوهېږئ چې دغه د دې مېرمنې حق دی مګر نه یې ورکوي، څومره خپله خفه کېږئ خپل وجدان سره؟
د رواني لحاظه، د صحي لحاظه خفه په دې مې چې ستونزه زه په افغانستان کې لرم، زما د لورانو د تعلیم ستونزه ده. زه ورسره خپله رنځور یم، خپله ورسره مریض یم، خپله ورسره احساس د تکلیف کوم.
دغه نور دوستان مې هدف و، نور دوستان چې ته وینې خواب شاته دی چې دوی هغه د ښځو حق په کور کې نه ورکوي، بیرون خاصې اوضاع ټولو ته معلومه ده چې بیرون اوس د ښځو حق نشته. په دغه کور کې تاسو وینې د خپل دوستان، خپل خپلوان، تر اوسه چې موږ تاسو خبرې ورباندې کولې، د هم دغه دوی کړه وړه تاسو څومره خفه کوي؟
په سل فیصده مې خفه کوي. په دې موضوع کې زه چا سره سیاست نه کوم کنه، د یو انسان په توګه باندې، د یو مسلمان په توګه باندې، د یو ښځې د خاوند او د یوې ښځې د زوی، د بلې ښځې د ورور په توګه باندې، د بلې جلۍ د پلار په توګه باندې همغور مشه چې دا ټولنه دردمند ده، زه ورسره دردمند یم.
درته وایي آیا کوم وخت داسې کوشش کړی ده چې یو چا ته ورته ووایه که څه هم تاسو په دې پوهېږئ چې هغه خبر ده، هغه لوستي چې حق څه ده، مګر بیا یې په نظر کې نه نیسي، خور ته، مور ته، لور ته حق نه ورکوي؟ کوم وخت داسې کوشش کړی چې داسې یو چا سره کینې ورته ووایه چې دا کار دې تاسې سم نه دی؟
لفظي جنګ مې کړی، جنجال مې کړی، د ماماګانو سره مې کړی، د خپلو خپلوانو سره مې کړی، دوستانو سره مې کړی، د کلیوالو د کوڅه والو سره مې کړی ده چې حداقل خپله غاړه خلاصه کړي، همداسې سبا مری تاسم، دا ژوند د آخره پورې نه ده. اکثره مې په دغه په مړو کې ویلي دي چې دا پلانی مړ شو، هغه د دغه حساب یې پاتې شو، ستا په ږیره کې سپین لګېدلي، تم سبا مری، د حساب دې پاک کړه، د خوندو سره دې پاک کړه، د خوفریانو سره دې پاک کړه.
په دغسې یو وضعیت خو مېرمنو ته به موږ او تاسو یو څه ولرو، د تاسو مشوره به دوی ته څه وي چې کله داسې وضعیت سره مخ کېږي دوی خپله د ځان لپاره څه کولی شي؟
نن سبا ما ښځو ته خوندو ته مشوره دا ده چې دوی د خپل شرعي حقوق، هغه حقوق چې په دین کې ورکړ شوي دي، په مدني ټولنه کې هم نشته دی، په اروپایي ټولنه کې هم نشته دی. فرق په دې کې ده چې هغه خوندې چې لوستې دي دغه خپل حقوق دی باید لیست کی، دا باید فهرست کی، دا باید جنبندی کی، دیو ته هدف وټاکي، د همدغه اصول په چوکاټ کې باید دا خپل حقوق وغاړي.
تاسو ویل چې مېرمنې د خپل حقونه لیست کړي، هدف دی ورته وټاکي، او بیا د دوی له چا
زده کی، زده کی، زده کی، زده کی کنه؟ اوس مثلا که داسې یو ماتره کې چې زما حقوق دا څوک ورسره نه مني، دا وایي چې دا زما بشري حقوق دا ورسره هیڅوک نه مني، نن سبا که چیرته دا ورسره اضافه کی چې زما شرعي حقوق او دا په دي خپل شرعي حقوق باندې آگاهي کنه، او دغه فیرسوار مترکی، نو د دې په مقابل کې څوک نشي درېدلی.
مګر فکر نه کوي چې دا کار مېرمن وکړای دی؟ یو ظلم نه بار بار دوی خپل شرعي حقوق اول کورنۍ کې، بیا له کورنۍ نه بیرون، له حکومت نه دوی غوښتي دي، مګر دوی
نه دی کړی. فرشته خورې یی چا نه دی کړی؟ په افغانستان کې مثلا 8 میلیون شاوخوا کې ماشومان مکتب کې درس وایي، صحیح شو؟ 8 میلیون ونیسه، 8 میلیون کې څلور میلیونه جنکی وي، څلور میلیونه نه چې 2 میلیونه ونیسه، 2 میلیونه جنکی چې مکتب ته تللی، 2 میلیونه که د هر کورنۍ نه یو کسی، نو 2 میلیونه پلرونه وکنه، 2 میلیونه نور ماندی وي، دا شولې څلور میلیونه، 2 میلیونه شپږ میلیونه کنه، که څلور میلیونه سره خورونه ونیسه، دا شولې 10 میلیونه. شل نفر د امغه ورځ باندې چې مکتب ته شو، مکتب دروازې ته ورغلي دي، حداقل چې دا خو په تاریخ کې خو به و چې په امغه ورځ باندې دغه مشه کسان مکتب خولې ته ورغله، زما په شمول باندې څوک درېدلی دي؟ که دوی آګاه وای او دوی په دې اصول باندې پر مخ تللی وای، دوی به په همغه ورځې باندې همغه لیست چې زه وایم، همغه لیست به یې کړی و، مکتب په دروازه باندې خلولی و چې ایندغه حق ما ته ایندغه سیس کړی ده، شریعت راغی ده، او په دغه کې راشم سره خبرې وکړي. چا کړی ده دا کار؟ ستونزه په دې کې ده چې موږ روغ دیستو، ټوله معنا باندې روغ دیستو.
خلکو سره ویره ده، دوی وهل کیږي، ټکول کیږي، بند کیږي، حتی
یو فرق کم ده کنه. اما فرق په دې کې ده چې موږ حقوق چې غواړو په بل سیستم کې غواړو،
په اخر کې به یو ډاډ میرمنو ته ولرو چې دا وضعیت تیریدونکی دی، دوی د حوصله ولري که چیرې په کور کې
دي. خدای وایي چې الله جل جلاله وایي بسم الله الرحمن الرحیم و تلک الایام نداوی لها بین الناس، دا ژوند چې دا وایي، دا قدرت چې دا، نظام چې دا، امکانات چې دي، پیسې، شتمنۍ، هر څه د انسانان په منځ کې وایي بدلیږي را بدلیږي. نن به د ستاسو سره وي، سبا به د ما سره وي، دا وضعیت داسې نه پاتې کیږي، حتماً بدلیږي. اما خبره دا ده چې سل ظلیم بدل شي زما او ستا وضعیت نه بدلیږي. موږ ستونزه لرو، موږ آماده نه استو چې دغه لس کاله پنځه کاله وزغمو، خو پنځه کاله بعد مثلا داسې یو وضعیت کې ځان برابر کړو چې هغه کې رفاه رامنځته شوي، هغه کې زموږ حقوق تامین شوي. موږ سترګې پټې کوو، منډه کوو، منډه چې کوو سر هم کله په دیوال لګېدلی، کله په ونه لګېدلی، کله په تیږه لګېدلی، آخر په دې باندې نه پوهېږي چې چیش دپاره منډه کړې ده، څه شی هم لاسته راوړي دي او څه شی هم د لاسه ورکړي دي. دا محاسبه نه لرو که نه.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
الله مو ساته، خوشحاله اوسئ.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د ښځو په حقوقو باندې خبري وشوي. او لمونږ سره میلمه و عبدالقادر افغان، تربیه پرزه کې چې یاست علامه مال او ملګری.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د آزادی میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي. خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی، د زړه خواله کوو. نن له محب اوریاخیل سره ځانګړې مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. د هغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکلې کوم رڼا اچو. له ښاغلي اوریاخیل څخه مې د مرکې په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تللي وو تایلند ته، هغه انډر 17 وو، یعنی د ولس کلونه لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړي وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمن ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلونو کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زموږ سفر تایلند ته وو. هغه هم نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغه کې بعضې لوبغاړي دا اوس هم په ملي ټیم کې شي دي، هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د 19 کلونو آسیایي جام هم موږ لوبولی، بیا 19 کلونو کوالیفاینګ راوند چې ورته وایي هغه هم کړی دی، هغه په آیرلینډ کې وو. بیا د 19 کلونو ورلډ کپ هم لوبولی ده چې هغه 2012 کې په آسټرالیا کې وشوی وو. بیا هغې نه بعد په آسټرالیا کې موږ پرفارمنس وکړو، بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم. بیا د افغانستان په ملي ټیم کې مې تقریبا 2 کاله زه ومه، مختلف لوبې مې وکړې، مختلف T20 مثال او ون ډے لسټ میچونه، او فرسٹ کلاس مې وکړل. هغه ټایم کې فرسٹ کلاس هغه ټایم کې هغه د انټر کانٹیننٹل کپ مې ویلي. نو هغه انټر کانٹیننٹل کپ مې تقریبا کوم شپږ لوبې کړې دي. نو بیا ون ډے ون انټرنیشنل مې کړې دي. نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو. سلو سلو داخلي لوبې مې کړې دي، مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه، ملیون لیگو، نور بازی، نور شخصی لیگونه چی وغیره من داخلی لوگو لیدی. نو بس دغه زما د کرکټ ټول سناریو چې په افغانستان کې هغه دغه.
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم 2 کاله پاتې شوی یاست. په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنۍ لوبې مو کړې دي، له کومو ټیمونو سره، کوم هیوادونو سره؟
بله، هو بهرنۍ لوبې مې زما ون انټرنیشنل ډیبیو چې هغه د سکاټلند په خلاف وو، چې هغه موږ په شارجا کې کړی وه، په یو ای شارجا کې 2 لوبې هلته ما کړې وې ون انټرنیشنل. او فور ڈے میچونه مې د زیمبابوی په خلاف کړی هغه په زیمبابوی کې او نور پاکستان په خلاف مې لوبي کړی پاکستانی ټیم په خلاف لاهور کې د پاکستان یا ملتان او دې خارونو کې موږ سفرونه درلودل نو دا هغه لوبي چې ما په ملي ټیم کې کړو او یو بازي ټورنمنټو نور مو چې د ای سی سی ټرافی نو ته ویلې هغه کې دا کوم ټیمونه عمان مثال یو ای او دا ټیمونه په هغه وخت کې لوبېدل نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت کې لوبېدو چې په هغه وخت زم د ټیمې سا وم او په دې ای سی سی ټرافی کې ما مثال شرکت کړو او بل ټورنمنټ په هغه کې شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجن هغه ټورنمنټو او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونو راتلل مثال پاکستان انډیا او دې ټیم زمونږ نېشنل ټیم وو نو پاری کوم ولو ویدل ما نو یعنی د افغانستان په نمائندګۍ کې مې ډېر لوبي کړې دي ځلې
تاسو دند اپ لوبډل کې څو یعنی تاسو توپ وهون کې وي یا بیټسمن او ک توپ چون کې یا بولر
زه خپل توپ وهون کې ومه او اوس هم مثال توپ وهون کې لوبي کوم نو زما پوزیشن فلورم نمبر یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا غنه بس فلورم شي لږه غزما پوزیشن پوزیشن دا او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د نولس کلونو نو په دې پوزیشن لوبې دم او بیا چې ملي ټیم ته راغلم نو زما پوزیشن هم دا فلورم فلورم به بیا په ټیم کې مو
ستاسو تر ټولو زیات سکور یا زیاتې منډې چې تاسو په دا دومره عمر کې کړې دي د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي
شه د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمي کړی دی هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سلویقو چې هغه په فرست کلاس کې کړی و
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچا په کومو لیګونو کې تاسو لوبې گئی
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګې هم لوبه کوه مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي کوم ټورنمنټونه ایزاري ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
bale انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې اما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن دی بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونو تاسو مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټ ودا نو ما د ملکی درې سالو ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې او همدارنګ ز یک شنبه پورا یا مثال سنډي کوم لیګ کیږي دا دلته برټش تامل لیګ ته وایي پاري کوم زلو وی کوم او باز نور د افغانستان افغاني ټورنمنټونه می دلته پاري کوم زلو وی کوم او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو سل لګیم
عمر ستاسو څومره دی
زما عمر یو دیش کال
دا سه تما شته په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوډان دی ولار شي او د انګلند په ملي لوبټلا کې به یو وخت غړي ووسیږي
نو هغه زما نو زما د فټنس په اړه تعلق لري چې څومره فټ ما او زما پرفورمنس په اړه تعلق کې چې څومره د پرفورمنس د کوم او فټ او سم نه بیا نو کولای شم چې مخکې ولوبې کوم نو هغه ټول د کرکټ د سیو لوبه ده چې څومره فټ او سی او پرفورمنس دی وی نو ته مخکې تلای شي نو ما خپل په فټنس باندې ذکر کوم ته خپل تمرینات هم کوم او بل جم خپل کوم فټنس رننګ دا ټول ما خپل ته روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول ته فټنس په دې ډول ته پرفورمنس په دې ډول چې کوم ته فټنس له موږ ورته کوي چې مخکې شو مخکې کرکټ وکړي
بیا کار هم کوي کوي وازه کرکټ کوي
بل هو نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلی وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکار کیږي نه نو کار کوم بلې وو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي
بلې زما کار به خوشبختانه ټایمینګ ښه ده زه مثال سهار زما نو فلور پینځو نه بعد بیا کیږم بیکار کیږم بیا دې ملکونو خو بیا ماخام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بعد کوم شم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال کار نه باج کله فری اوسم نه کوم خپل تمرینات ادامه ورکم
نو دا کار خو یوازې د سیو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري. تاسو واده کړئ؟
بلې واده میکرو، یو زوی می ده ماشاءالله. نو بلې
نام خدا. نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټولې خبرې په یو وخت کې کیږي؟
بلې الحمدلله، زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړی دی چې کم وخت مې د کار او کم وخت مثال خپل تمرینات ته ځم او خپل فامیل ته وخت ورکوم. نو الحمدلله ټول طرف سدید کوی شم او لګیا یم رسیدګي کوم. بلې
په ملي لوبډله کې له چا چا سره تاسو یو ځای کار کړی؟ دغه ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبیږي او دا اوس په شل اووریز نړیوال جام کې ښه بریاوې درلودې، له دې سره تاسو یو ځای کار کړی، کرکټ مو کړی؟
بلې، وو دا کم سکواډ چې اوس ده، یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتیږي او موږ سره مثال داخلي لوبیم کړی دي، خارجي لوبیم کړی دي،
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او ښې ټوکې کوي، ډېر د سې سرشاره ځوانان ښکاریږي. تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لرئ د هغو وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې به له یو ځای نه بل ځای ته تلئ، یا مثلا کله چې به په یو ځای سره اوسېدئ په خپلو هوټلونو کې، کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلی، د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راته وای اوریدونکو ته؟
بلې، خاطرې خو زیات سره موږ تیرې کړې دي. زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوکی وو، ډېر ټوکی به کولې وسم ټوکی په ټیم کې، او کریم صادق ډېر ټوکی وو، مثال الکان به تنگولم الکان سره ټوکی به کولې، ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر ښه ساتلو. همدارنګ شهزاد محمدي هغه ډېر ټوکی کولې په ګراوند کې، خو یعنی ښه وخت موږ تیر کړی او ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې، یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو، مثال یو نوی پلیئر بچ راغی یا به سینیئر پلیئر وو، نو ټول به سره ښه لکه یو کور غوندې یو فامیل غوندې به موږ سره وخت تیر کړی وو. یعنی ښه موږ ټوکی به کولې الکان ټول یو بل سره.
تاسو ژوند په کابل کې کړی که په کوم بل ولایت کې اوسېدئ؟
بلې، ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کابل کم سټیډیم چې دا بین المللي سټیډیم، همدا زما هوم ګراوند هم وو. مثال نیسی په سلا، یعنی همدلته ما کرکټ شروع کړی وو، همدلته مې کرکټ ادامه ورکړه، همدلته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمایندګي مې وکړله.
درس مو څومره ویلای؟
درس مې دولسمه پورې، د افغانستان دولسم مې ویلې، بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروفه شوم او بیا مې نه شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وئ او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په یولسم یا دولسم ټولګي کې وئ د ښوونځي، دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بلې، ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړله. زه به چې کله سفر ته تلم، نو سفر به زمونږ یو میاشت وو، مثال یو نیم میاشت به وو، یا به زمونږ کیمپ به چو لګېدو. هر ټورنامنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو، نو هغه کیمپ هم د شلو ورځې بیا پنځه ورځې، مثال یعنی دوه میاشتې، یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم. بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تلی یم. بیا مشکله وو ځکه ما خو درس نه کېدلو، بیا همکاري را سره کوله، مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله، خو زیاتره وخت به زه بهار وم، خارج کې به وم، په مسابقو کې به وختم. نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلې، مکتب نه ورسول، د هغې نه مخکې ونه شو کړل.
بیا دغه همکاري چې د سرخونکي او نورو استادانو در سره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسې شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري ومرسته کوله؟
خو نو په دې چې زه مثال لوبو ته زمو، مثال د افغانستان په نمایندګي وته ما یا خارج ته تلم، بیا غوي پویدل غوي لیدل سوشل میډیا په ترو، نو ما غوښتل چې بیا کومه همکاري کوله، نو او هغه د ملک نمایندګي لپاره به کومه کمکاری کول.
مثلا تاسو په یو کال خو ټول تعلیمی کال مثلا لس میاشتې یولس یا نه میاشتې دغه سی وي، نورې خو رخصتې کې راځي کنه، بیا پهغه کې هم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وه، کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی، نو تقریبا ټولګي او درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی. که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه، دا خو ډېره اوږده موده څلور کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بلې، و مشکل و ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی کنه مکتب لپاره یا درس لپاره، نو هماغسې و چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپل لسم صنف تقریبا درې پیرې ویلی ده، دا مې ځکه درې پیرې ویلی چې زه به نه وم که نه غیر حاضره به وم، بیا به هغه وم، بس هماغه و چې بیا به رن ټول درس پاس شو، ځکه زیات وخت به نه وم که نه، یو دوه میاشتې به یې کومک اثر وکړو، مثال سرمعلم و استادانو که نه، بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم، بیا به محروم شوم، هلته به محروم به ورته ویلی که نه د هغې نه، نو هماغه و چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې پیرې ویلی و، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بلې،
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی د لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بلې، بعضې لوبغاړي نوم دلته نه منشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو، مثال په میاشتې میاشتې به غیر حاضر ول مکتب نه، بیا به هغوی سرمعلم و استادان ته بعضې توفي دا
دادا د جمهوریت په کلونو کې،
بله بله، توفی مثال توفی به اخیستلی و استادانو سرمعلم ده، بیا به هغوی سره کومک کولو. بله،
تاسو هم توفه چا ته ورکړې که نه؟ تاسو هم محرومیت په ځانو مانه؟
نو ما که توفه ورکړې خو بیا به درې کاله ماله سم نه ویلی.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس خو زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی، او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي تحفې ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب، او زمرا معلومات نه لرم، مثال چې دوی دا تعلیمی نصاب څنګه دلته، او مثال کومه کونه شته ورځ نشته پلیران سره، زه خپل اوسل دلته زمرا معلومات باریک نه لرم.
ښه، دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به یې کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریاخیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، داسې لوی توپیرونه یې کاوریدونکو ته ووایئ؟
بله، نو دومره ده چې کم استعداد چې ورته وایي که نه، یا ټیلنټ چې ورته وایي، په افغانستان کې استعداد ډېر زیات ده، لوبغاړي موږ ډېر زیات با استعداد لوبغاړي هلته لرو، ځوانان ډېر زیات با استعداد وي هلته، زه چې هلته وم مثال ما به ډېر لوبغاړي کتل، ډېر به ول، هغوی ته به موقع ملاو نه شوه، بیا به هغوی چې وکړل چې وطن به پرېښودل او لاړ به خارج ملکو ته، دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بعضې ډېر ټیمونه ګورو چې دي کې افغانان لوبېږي، همدارنګ مثال امریکه او آسټرالیا دې ځای ته لاړ، استعداد زموږ وطن کې ډېر زیات ده، اوس هم ډېر زیات لوبغاړي دي، با استعداد ځوان ځوان لوبغاړي دي، هغوی ټول ته باید موقع ورکړل شي، څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغوی ته باید حتما چانس ورکړل شي، ځکه چې همدا د ملک آئنده ده او د ملک نمایندګي کوي، او زه خپل هلته په انګلینډ کې چې لوبېږم دلته هم ایزي کرکټ شي، بیا سخت ځکه ده، ځکه چې کنډیشن چې ده دا کم ویشتنځای چې ورته وي یا پیچ دا لږ سخت دي نسبت په افغانستان، افغانستان ویشتنځای آسانی او دلته سخت دي. نو
د چا لپاره؟ د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره؟
بیټسمن لپاره، بیټسمن لپاره ځکه سخت دي چې دلته بارانونه زیات دي ملکو کې، کله باران کیږي بیا پیچ خیشت دي، مثال دی کیږي دا مشکل بیټسمنانو لپاره، بال سوینګ کیږي یعنی بیټنګ مشکل دي، خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ وکړو څومره چې دلته زه ولوبېدم مختلف کلبو په خلاف ولوبېدم، په زموږ وطن کې استعداد ډېر زیات ده، خو چې هلته سهولیات ټول پلیران ته مهیا وسي، هلکان سپورټ شي او هلکان ته موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې چې دي او هر عمر کې چې دي، نو د امر مطابق چې ټول ته چانس ورکړي شي زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبیږي په دنیا کې دینه به نور هم خوځي.
امکانات چې دلته ګورئ تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري؟
بلې توپیر خو ډیر د ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دیل دا اکیډمیان ډیر دیل دا ګراوندونه ډیر زیات دي ګراوند ټرف ډیر دي دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل په ساته او افغانستان کې سہولیات شته اوس مثال ګراوندونه جوړ شوي دي کابل کې بعض مختلف ګراوندونه جوړ دي خو نسبت اغیزی دلته سہولیات ډیر زیات دي.
د راتلونکو لپاره ستاسو څه پلان دی؟ غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري؟
نو فلل خو لګیم ام کرکټ کې لګیم او زه مثال لیګونو تم زما د مختلف لیګونو تم زما د لوبې د لایما تیر کال زه تلو ما استرالیا ته تلو مل تم د لوبې د لایما او دی لیګو ته وي هر کال کیږي نو تیر کال مل ته ولو بولو او بل امریکا تم تل احمد 2023 کې یو سو پنو ته ټورنمنت یو یاري کوم تل وبدل ما او په دوبای کې مختلف لیګونه کې وبدل ما نو فلل خو خپل کرکټ ته ادامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیا ما نو فلل کرکټ هم کوم په څنګه کې کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه دا سرټیفیکټ هم راځتا او آیسته سغورم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غوړم کې فیوچر کې د کوچینګ وځم مخې وسما د دې کوشن د دنیا مختلف ټیمونو تم کوچینګ وکما او دلته هم زه تقریبا 80 تر 100 کسان ماشومان دي واړه الکان انډر ایج چې د کوچینګ کوما دا غي په بم لرم او فلوس نو غوړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارنګ نور هم غوړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوي شم چې انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا وکم نو هم دې ټول باندې وختم بلې
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره اغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري؟
اغه نو ماته سویل زه وصله لیول 2 کوچې ما اغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نو تا تجربه چې څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او اته سیوی کې جمع کیږي دا اغه مثال کا غواړی چاته پیشنهاد وکي او یا چاته ته اپلای وکي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا اغه ما کوم ملک ته غواړی چې اپلای وکي بیا غوي ته ټول تجربه ګوري بیا موږ مطابق باندې دا خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي.
افغانستان ته د تلو څه پلان لري؟ یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډال سره یا دغه د کوچینګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې؟
ولې نه وطن خو زمونږ تاسو کسمره مونږ تاسو خپل وطن لوي وسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه خبرګیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومان ته او کم تجربه چې مونږ لرو او کم کرکټ هم چې کړه کم ایکسپیرینس دا اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومکو کما نو اتمن ترمه غواړي چې په آینده کې لاړ شم اول ته کوچینګ وکړم.
د افغانستان کورنۍ کرکټ د اوس تاسو څنګه ارزوي؟ د دې ورته لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې د اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې ده او په نړیوال جام کې خل استراوړنیم درلودې یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي؟
بلې د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې د پخوان ډیر خښوي ده مثال البته 2 ډي کرکټ کی 3 ډي کرکټ کی دا ټورنمنټونه دي داخلي ټورنمنټونه دي مثال د نوې ځوانانو ته ډیر ښه چانس ده دوه ورځې لوبې ته چې ته وایي درې ورځې لوبې ته وایي بیا هغه نه بعد څلور ورځې چې کوم فرست کلاس لوبې دي دا ډیر مهمې دي او ملک پساته یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډیر مهمه کرکټ دي همدارنګه لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجي ټرافي وته وي هغه هم همدغه سي ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته آی پی ایل او دې ټیمونو ته پک کوي او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کې وته قائد اعظم ټرافي وته وي دا سي نور ټرافيان دي هغه د داخلي ټورنمنټ هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور ان له خلونو ته نو زمونږ په ملک هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم لیسټي ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 دی شپږیزم ټورنمنټ هم چې ما خپل دوه پیر شپږیزه کړی د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږیزه شروع شو په افغانستان کې نو ما دوه کال کړی ولته نو دا شپږیزه ډیر ښه ټورنمنټ ده زمونږ اوس لوبغاړی ستوری راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني دا د شپږیز نه راغی هماغه ټایم کې مونږ زمونږ کوم دوران کې دا به هم لوبېدو د کندهار ټیم نه د بوسنا بوسونو هغې نه راشد خان لوبېدلی نو هماغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو هغه مخکې راغی نو کولی شو داخلي ټورنمنټونو نه مونږ لوبغاړي ملي ټیم ته وروپېژنو زمونږ داخلي کرکټ د پخوا نه ښه شوی ده خو نور هم باید ښه شي څومره چې په کار ده هغې ته باید کار وشي او څومره چې داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي میچونه دې باید زیات کړي د داخلي کوم میچونه چې دي فرسټ کلاس مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرسټ کلاس کېږي نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرسټ کلاس وکړي نو اوس فلال میچونه ډېر کمی لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي دې نه باید زیات ملاو شي نو دا ډېر مهم دی همدارنګه جو لیسټي میچونه کېږي یو لوبغاړی باید ډېر میچونه وکړي د لیسټي نو چې دوه درې میچ سلور میچ وکړي نو دې کې باید اضافه راوړي او بل ټي 20 کرکټ هم باید وشي ځکه ټي 20 لوبغاړي موږ ته پکار دي دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کوي شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نو لاس کلونو ای ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره ته کوي شي لوبغاړي ډیر په اسانۍ هم د دې ټورنمنټونو پک کوي
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا ورځنۍ یو کې
نو زما خپل اوس زه خپل کرکټر ما او که ته مې ډیر وخت نه کړې زما درې ور فارمټ خوښيږي او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله پغی ورځ پغی میچ کې معلومیږي ځکه هغه 15 ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي نو غیل په ډېر تیاری او آمادګي پکاري نو زه خپله شافن درې واړه ټورنمنټ فارمیټونه زما خوښیږي او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم
ډېره زیاته مننه که څه د مرکې په پای کې زیاتوي او ریخیل صاحب
خواهش کوم تاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته مخ راکړو په اخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لارې اختیار کړي تعلیم دی وکړي تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته ځکه تعلیم څه یو شاید چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول د کوم مراحل چې دي د ژوند ټول کوم چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو جینس کوم ژوند کې خبر راځي هغه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې حل کړو نو ته زړه پیغام ټول تور کوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینس کې مینو محبت وکړي خپل مور پلار احترام وکړي ځکه الله پاک موږ پیدا کړی یو هم دې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د خپل احترام وکړو نو بس همدا پیغام دې ټولې وادواله ته
په لندن کې د راد کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خنۍ غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې قدر منوریدونکو تر بلې ځانګړې مرکز احمد تکل خدای پمانی در سره کوم او په پاک رب وسپارم ازادۍ رادیو
ਸਾਰਾ ਮਨ ਨਵਾਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਨੂੰ ਸਰਤਾ ਨਵਾਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਨੂੰ ਸਰਤਾ سترگی خماری انا شاند زر زری تک دخا پیرو دی پا ما بورا لگوی یالا سترگی خماری حالا شال دی زر زری سترگی خماری حالا شال دی زر زری تک دخا پیرو دی پا ما بورا لگوی سترگی خماری چوزی مازی گرا پسیلو پچکرا زخمی می دزر سرا چوزی مازی گرا پسیلو پچکرا زخمی می دزر سرا همزولی ور پسیدی دا پمخ کتری رازی سترگ خماری علا شال دی زر زری سترگ خماری علا شال دی زر زری تک دخا پیرو دی پا ما او را لگوی سترگ خماری خراباسینا خیست خکول بشر دے پشان لکا دل مر دے پسترگو کی اثر دے خیست خکول بشر دے پشان لکا دل مر دے پسترگو کی اثر دے یار مطلب ندے حس ما ازار وی سترگ خماری یا لا سترگ خماری حلا شال دے زر زری سترگی خماری علا شال دی زر زری تک دخوا پیرو دی پا ما بورا لگوی سترگی خماری چل کوی کتلا لری غاڑا غندل زلفان الو والا پچل کوی کتلا لری غاڑا غندل زلفان الو والا پما امان زی باند تور خاوری اڑوی سترگ خماری سترگ خماری علا شاد زر زری سترگ خماری حلا شاد زر زری تک دخ پارو دی پا ما او را لگوی سترگ خماری علا سترگ خماری یا لفت گلا
مست خمارو سترگو پا ما کڑی اثر دے عالم پا ما خبر دے مست خمارو سترگو پا ما کڑی اثر دے عالم پا ما خبر مست خمارو سترگو پا ما کڑی اثر دے عالم پا ما خبر پہل میں خبر شوے کوراو کلے لرو بردے عالم پا ما خبر پہل میں خبر شوے کورو کلے لرو بردے عالم پا ما خبر سامسکو خمارو سترگو پا ما کڑی اثر دے عالم پا ما خبر سامسکو خمارو سترگو پا ما کڑی اثر دے
ارمان مستا د مستو خمارو سترګو نظر دے عالم په ما خبر ارمان مستا د مستو خمارو سترګو نظر دے عالم په ما خبر تا مستو خمارو سترګو په ما کړیا سر دے عالم په ما خبر تا مستو خمارو سترګو په ما کړیا سر دے عالم په ما خبر دے دا ولا ملو سر دے عالم پا ما خبر